د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې د پولیو واکسیناسیون د فرعي ملي کمپاین څلورم پړاو به نن دوشنبه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې پیل شي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.4 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په بیان کې هغه ولایتونه مشخص شوي نه دي چې کمپاین به پکې پلی کیږي. له څه مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور نه بلکې په کلیو او د غراس په جماعتونو کې پلی کیږي. پولیو یو ساري ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان ترې وژغوري. ویروس د ماشوم مهم عصبي رشته په نښه کوي چې د فلج لامل کیږي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زنده شوی جسد په هرات ولایت کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم یا سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد زوړن شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې تیره شپه فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم په خوانی لوبډلمشر یاد کړی او د هغه وژنه یې تایید کړې ده. د فوټبال د دغه لوبغاړي د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی و چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنی فوټبال د اتلانو لیگ کې له خپل ټیم سره ملګری وي. ایران په تیرو دوو ورځو کې 292 افغان زندانیان افغانستان ته لیږدول دي. دا خبره په تهران کې د طالبانو سفیر یا د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی تیره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وکړه. بلورته ایرانی رسنۍ وایي چې پر بیلابیلو جرمونو محکوم شوو دغو افغانانو په ایران کې د محکومیت دوره تیره کړې خو د قانوني پړاوونو د بشپړولو لپاره د طالبانو د حکومت اړوندو ادارو ته معرفي شوي دي. معلومه نه ده چې ایران کې دا مهال څه شمېر افغانان بندیان دي، خو طالب او ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د بندیانو د تبادلې پروسه ګړندۍ کړې. تېره اونۍ د ایران د بشري حقونو سازمان ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د سږ میلادي کال له پیله ایران کې 2 افغانان اعدام شوي چې په خبره یې د محکمې جریانونه یې عادلانه نه و. په ایران کې د افغانانو د محکومیت لاملونه تر ډېره د نشه‌یي توکو قاچاق او جنایي جرمونه دي. امریکا او اوکراین وایي چې د جنوا په پرونیو خبرو کې پرمختګونه رامنځته شوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنوا کې جرګه شوي و تر څو د اوکراین د سولې پر وړاندې شوي پلان باندې خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبر شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دواړو خواوو لخوا موافقه وشوه چې په راتلونکو ورځو کې به په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي او له اروپایي شریکانو سره په تماس کې پاتې شي. بلورته داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي راتلونکو ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي او د همدې پلان په اړه په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او د اسرایلو پاوز وایي چې د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د حزب الله دوهم نمبر مشر هیثم علي تباتبایی په هوایي برید کې وژلی دی. حزب الله یوه وسلواله او همدارنګه سیاسي وسلواله ډله ده او سیاسي ګوند هم دی. متحده ایالات حزب الله یو ترهګر سازمانګڼي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی دی. یکشنبه په ماسپښین د اسرایلو له برید 2 ساعته وروسته حزب الله په یو بیان کې تایید کړی چې هیثم علي تباتبایی چې د دې ډلې د لوی درستیز په توګه هم پیژندل کیږي وژل شوی. متحده ایالاتونو مخکې د تباتبایی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 5 میلیون ډالرو انعام وړاندیز کړی و. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایلو په برید کې چې په یو واستوګنیزه ودانۍ شوی لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې نن د ګوزن واکسین پیلېږي. واکسیناتوران وایي
اوس واکسین په دې پاتې کېږي چې جماعت په جماعت جلسې دي او دیره په دیره په عامه ځمکو کې جلسې دي. کور دروازې ته رضاکاران نشي رسېدي.
اسلام آباد کې د کورونو مالکانو ته ویل شوی چې افغانانو ته کورونه کرایه ورنه کړي.
په نن سبا ورځو کې ډېر زیات وضعیت خراب دی. پولیسان هم هر شپه راځي، حتی 4 بجې هم راغلي دي، په عموماً دروازې وهلي دي.
د اوکراین د سولې په اړه د جنوا په پرونۍ غونډه کې پرمختګونه شوي. وړاندې خبرونه کې جزئیات درکوو. او یو شمېر ښځو افغانستان کې د ګندنې کارخونې جوړې کړي او نورې ښځې هم د ځان سره بوختې کړي.
ګنډ افغانیم جوړوم، هر رقم لباس جوړوم، پرتوکان ته او شاګردانو ته درس ورکوم، چرمدوزي او خیاطي از خپل هم خیاطي کوم.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې نن د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کمپاین کې به له 5 کلونو څخه کم عمره 2 میلیونه ماشومان واکسین شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ بیا اندېښنه ښیي چې ممکن ماشومان له واکسین په دې پاتې سي چې دغه واکسین د محل کور په کور نه بلکې په جماعتونو او کلیو بانډو کې تطبیقیږي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
د پولیو ضد کمپاین نوی پړاو به نن دوشنبه د قوس په 3مه د افغانستان بیلابیلو برخو د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو کې پیل سي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې د پولیو ضد واکسین کمپاین په 4م پړاو کې چې د قوس تر 6مې پورې به دوام وکړي، شاوخوا 2.4 میلیونه د 5 کلونو کم عمره ماشومان به د پولیو ویروس پر وړاندې واکسین سي. د دې خبر پاڼې له مخې دا کمپاین به د افغانستان په مرکزي، جنوبي، لویدیځ، شمالي او شمال ختیځو برخو کې پلي سي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د واکسیناسیون ټیمونه به د کمپاین په جریان کې په ځانګړو سیمو کې موجود وي او له میندو، پلرونو او د کورنیو له مشرانو یې غوښتي چې د دې ځایونو په اړه ځانونه خبر کړي او خپل ماشومان چې له 5 کلونو کم عمر لري واکسین ته بوزي. خو په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نه غواړي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور تګلارې ته بدل کړي، تر څو هیڅ ماشوم د بېلابېلو دلایلو له امله له واکسینه پاتې نه سي. د کابل ښار یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک هڅه کوي خپل ماشومان د واکسین مرکزونو ته بوزي، خو ټینګار یې وکړ چې د کور په کور تګلارې کې ټولو ماشومانو ته واکسین ته لاسرسی تضمیني دی سي.
در خانواده ما کودک زیر 5 سال وجود دارد. در گذشته کمپاین واکسین پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق می شود.
مونږ په کور کې د 5 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشوم لرو. په خو د پولیو واکسین کمپاین کور په کور پلی کېده چې خورا آسانه و، ځکه چې کورنۍ د ماشوم د لیږدو او تګ راتګ په اړه اندېښنه نه درلوده. خو اوس چې واکسین یوازې په جوماتو کې تطبیقیږي طبعا ستونزې رامنځته کېږي. لومړی دا چې ځینې کورنۍ ممکن د وخت او ځای په اړه یې دقیق معلومات ونه لري. دوهم، له ماشومانو سره تګ راتګ ستونزمن دي، په ځانګړې توګه د هغو میندو لپاره چې یوازې دي یا څو کوچنی ماشومان لري.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی چمنګل هم وایي چې په پخوانۍ طریقه واکسیناتورانو کور په کور ګرځیدل او هغه ماشومانو ته لاسرسی برابر کړی و چې کورنۍ د واکسین مرکزونو ته د وړلو توان نه درلود.
لکه څنګه چې ومخکې کمپین کېده، دروازه په دروازانو هیڅ کوم یو ماشوم نه پاتې کېده چې د واکسین نه بې برخې پاتې شي. اوس واکسین په دې پاتې کېږي چې جماعت په جماعت جلسې دي او دیره په دیره په عامه ځمکو کې جلسې دي، کور دروازې ته رضاکاران نه شي رسېدي.
له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به په کابل، بلخ، کندوز، هرات، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې پلی سي. د بنسټ له افغانانو غوښتي چې د پولیو په منځوړلو کې همکاري وکړي او د دې ناروغۍ څخه پاک افغانستان په جوړولو کې خپل ونډه ادا کړي. په ننګرهار ولایت کې واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، هم په جماعتونو او سیمو کې د واکسین پلي کولو طریقه بې اغېزې ګڼي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د واکسین بهیر کور په کور بیا پلی کړي.
زموږ له تجربې ښکاري چې دا طریقه ګڼي کورنۍ ستونزې سره مخ کوي، ځکه چې یا هم خو واکسیناتوران تر دروازې نه ورځي یا هم ټول ماشومان نه واکسینېږي. دا یو جدي تشه ده چې باید حل شي. تر څو چې دا بهر کور تر کوره تنظیم نه شي، د پولیو له منځه وړل به ممکن نه وي.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو کال وړاندې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق طریقه بدله کړه او اوس د پولیو واکسین په جوماتونو، روغتیايي مرکزونو او مختلفو سیمو کې تطبیقېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړې توګه نوې زیږیدلي ماشومان د پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د سازمان ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې سبب شوي دي چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله یې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان یوازیني هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته او په بشپړه توګه له منځه نه تللی. روغتیا پالان وایي چې پولیو یو خطرناک ویروسي ناروغي ده، درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای سي د دې ناروغۍ څخه د ماشومانو ژوند وژغوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي وایي د هغه هیواد حکومت له خلکو او دغه راز د کور له مالکانو غوښتي چې بې اسناد افغان کډوالو ته کورونه ورنکړي او که دا مهال کورونه ورکړي وي نو ژر تر ژره دې له کورونو وباسي. افغان کډوال هم وایي چې پر دوی فضا تنګه شوې ده.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي وایي په وروستیو کې ورته د کورونو خاوندانو د کورونو د خالي کېدو خبرداری ورکړی او بل کور هم څوک نه ورکوي. د دوی په خبره د کورونو مالکانو ورته ویلي د پاکستان حکومت پرې فشار راوستی چې بې اسناده افغانانو ته کورونه ورنکړي. د افغانانو وایي له دې امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د اسلام آباد په ای یو لسیمه کې میشت یو افغان چې د امریکا ته د ایس آی وی په نوم د کډوالۍ کیس لري وایي له خپلو پنځه اولادونو او میرمنو سره له تیرو اته میاشتو راهیسې دغلته استوګن دی خو په خبره یې تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو ویلي دي. د چنه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. د امنیتي اندېښنو له امله یې د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ویزې د تمدید غوښتنه یې کړې خو د پاکستان حکومت ورته تروسه ویزا نه ده ورکړې.
حکومت چې دی د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی دی چې کورونه دې خالي کړي، له کورونو دې ووځي. نو له ګڼو ستونزو مشکلاتو سره خلک مخ دي. هیله دا ده چې لږ تر لږه هغه افغان مهاجر چې هغوی کیسونه لري څو کیسونه یې زرزر پروسی شي او لږ تر لږه د دوی یوه لاره معلومه شي.
د اسلام آباد په بی ول لسیمه کې میشت یو بل افغان هم چې لورته ستونزې سره مخ دی او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د کور مالک بدون اسناد ویزې یو افغاني ته کور ورکړل شو. نو د کور مالک او کرایدار سیده دوانه با نیول کیږي او زندان ته وړل کیږي. په نن سبا ورځو کې ډیر زیات وضعیت خراب دی. پولیسان هم هر شپه راځي، حتی شپې څلور بجې هم راغلي دي، په موږ باندې دروازې وهلي دي.
په دې هیواد کې میشت افغانان وایي دوی نه یوازې په پلازمین اسلام آباد کې له دې ستونزې سره مخ دي، بلکې د دې هیواد په نورو ایالتونو کې هم ورته مشکل موجود دی. د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار په حیات آباد کې میشت یو افغان عبدالله ازادي راډیو ته وویل
نو پوهېږي چې څه وکړو. له یوې خوا د کیس کارونه هم روان دي، بهر ته د تګ لپاره منتظر یو، هغه پروسه ځنډېدلې ده. له بلې خوا د ویزې اکسټینشن یا هغه سټی چې د تمدید یې هغه یې بند کړی. له بلې خوا د کورونو مالکانو نوټیس ورکړی یا له کورونو وباسي. ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ یو، بیخي یو ناروغي ناروغي موږ ته پیدا کړی، له ډېر تشویشو.
د اسلام آباد په بیلابیلو خارګوټو کې ځایي مسولینو په لیکلي بڼه د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې بې اسناده کډوالو ته د کورونه، دوکانونه او ملکیتونه په کرایه نه ورکوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په وروستیو کې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر طلال چودري په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې که هر شخص یا بنسټ بې اسناده افغان کډوالو ته کور، دوکان یا هم کار ورکړي، قانوني مجرم بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترنګلتیا او ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د یولسمې له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. له دې نښتې وروسته که څه هم دواړه لوري درې ځل په دوحه او د ترکیې په استنبول کې د ستونزو د حل په هدف کېناستل، خو ظاهرا دې خبرو کومه پایله ورنه کړه او نه هم د اړیکې ورغېدي. په پلازمینه اسلام آباد کې اوشمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس نږدې هر شپه ناوخته د دوی په کورونو یرغل وروړي او هر ډول شخصي حریم ته له درناوي پرته د دوی کورونو او ان خونو ته ننوځي او زوروي. تازه د طالبانو د حکومت د بیرته سنو شوی ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي چې یوازې پرون شنبه د اکتوبر 22مه له ایران او پاکستان 2102 کورنۍ افغانستان ته سنې شوې چې د کورنۍ د غړو شمیر یې 1,955 تنو ته رسیږي. کمیسیون په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې شمیر کورنیو کې 9 له ایران او پاتې نورې له پاکستانه په خپله خوښه او جبري ډول ستنې شوي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی. په دې راپور کې راغلی وو چې د روانې نومبر میاشتې له دوهمې د همدې میاشتې تر اتمې نیټې پورې له 10,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنی ګوس ورزو د سیمې نړۍ یوې تودې موضوع ته د امریکا او اوکراین چارواکي د جنوا په خبرو اترو کې د پرمختګ خبره کوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنوا کې جرګه شوي وو. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په خبرو اترو کې د امریکایي پلاوي مشري کوله وویل چې خبرو ډېر پرمختګ درلود او زیات یې کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه مهال خوښ شو چې دوی ورسره د خبرو جزئیات شریک کړل. د اوکراین ستر مرکچي انډري یرماک هم وویل چې دوی ډېر ښه پرمختګ کوي او د یوې عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. په عین حال کې څو لویدیځو خبري اژانسونو د نامعلوم سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د متحده ایالاتونو او اوکراین چارواکي واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر د احتمالي سفر او ټرمپ سره د لیدو کتو په اړه بحث کوي. رویټرز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د ټرمپ او زیلینسکي احتمالي خبرې به د سولې د وړاندیز شوي پلان په اړه وي، تر ډیره د هغو حساسو مسایلو په اړه چې یوه هغه یې روسیې ته د اوکراین د یوې برخې سپارل دي. پلان لا تر اوسه په رسمي ډول نه دی خپور شوی، خو د هغه مهم ټکي څرګند شوی. د کیف متحدانو خبرداري ورکړي چې دا پلان د روسیې په ګټه جوړ شوی. د مسویده په یو برخه کې اوکراین غوښتل نه شوی چې د جګړې پای ته رسولو لپاره خپل ځینې سیمې روسیې ته وسپاري او د خپل وسلوالو ځواکونو شمیر کم کړي. په بدل کې به اوکراین ته د امنیت ضمانتونه ورکول کیږي، په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو لخوا، او اجازه به ورکړل شي چې په اروپایي ټولنه کې شامل او ځینې مالی ګټې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د روسیې څخه به وغوښتل شي چې د اوکراین له ځینو هغو سیمو څخه چې اوس مهال نیولې دي په شا شي. تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په هرات کې د افغانستان د زعفرانو یو جشن جوړ شوی و. په دغه جشن کې د کرنې وزارت مسؤلانو خبرې کړي او ویلي دي چې د زعفرانو سکتور نن سبا ښه غوړېدلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال د افغانستان په 2000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی او په ټوله کې 1000 ټنه زعفران تولید شوی. د دې وزارت مرستیال سید رازم عثماني د نومبر 28 په هرات کې د زعفران ګل د لسمې جشنواري په لومړۍ ورځ ویل دا شمیرې د تیر کال په پرتله لوړوالی ښیي. د دې وزارت لوري په دیاړه په یو خبره شوی اعلامیه کې هم راغلی چې دوی بزګرانو ته ډاډ ورکړی چې یاد وزارت د زعفرانو د بزګرانو ترڅنګ ولاړ دی او دا چې د دوی ستونزې به ورحل کړي. د زعفران ګل لسمه جشنواره په هرات کې د درې ورځو لپاره جوړه شوې او دوه ویا غرفې په کې کېښودل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ تیر کال د افغانستان 9000 هکتار ځمکې 15 ټنه زعفران حاصل ورکړی وو. دغه ټولنې وړاندوینه کړې وه چې سږ کال به د تیرو کلونو په پرتله 10 فصلو کې د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راشي، خو د زعفرانو یو شمېر بزګران وایي سږ کال د زعفرانو حاصل د قناعت وړ نه و. په هرات ولایت کې د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه چې لامل دوی له نویو ستونزو سره مخ شي. دی وایي له بده مرغه اوس چې موږ له کومو ستونزو سره مخ یو، د اقلیمي بدلون او د اوبو کمښت دی. په ویالو کې اوبه نه راځي، اړ یو چې په لوړ لګښت اوبه برابرې کړو او خپل پټي پرې اوبه کړو. د مرستندویه بنسټونو له لوري د بزګرانو هیڅ ډول ملاتړ نه دی شوی، نه هم دولت په دې برخه کې مرسته کړې او نه هم نړیوالې ټولنې.
د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ د زعفرانو د بزګرانو د ټولنې یو غړي محمد شریف بیگزاد هم ورته شکایت وکړو.
دی وایي په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د زعفرانو نږدې 70 بزګران شته. سږ کال د ګرمۍ له امله زموږ حاصلات ډیر کم وو. بزګران له دې امله چې د نړیوالې ټولنې او دولت له لوري ملاتړ نه کیږي ډیر مایوس شوي دي.
په افغانستان کې د زعفرانو د تولید او پروسس د یو شرکت مسؤل عبدالله خیراندیش هم دغه ډول ستونزې تاییدوي. وایي د وچکالۍ له امله د زعفرانو په تولید کې کمښت راغلی او په نړیوال بازار کې د زعفرانو غوښتنه لوړه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته امسال خوشحالی
بود. دی وایي د تیر کال په پرتله سږ کال وچکالي زیاته وه او زموږ حاصلات هم کم وو، خو له نیکه مرغه د صادراتو لړۍ روانه ده او په بیلابیلو هیوادونو کې د زعفرانو غوښتنه هم زیاته ده. دغه راز بیې هم لوړې شوي. د سوپر نګین زعفرانو د هرات په بازار کې د 110 او 115 زره افغانیو ترمنځ پیر او پلور کیږي.
په افغانستان کې د زعفرانو حاصل عموما د میزان په وروستیو کې پیل او د عقرب تر نیمایي دوام کوي. زعفران د افغانستان له لسو په ډیرو ولایتونو کې کرل کیږي. هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان او فراه هغه ولایتونه یادیږي چې ډیر زعفران پکې کرل کیږي، خو هرات په دې برخه کې تر نورو مخکښ دی. د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې مرستیال عبدالواحد ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه په افغانستان کې د زعفرانو په برخه کې 22 شرکتونه جوړ شوي او له هیواده بهر د دې تولید صادرات کوي. نوموړي وویل چې اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د زعفرانو د یو کیلو بیه له 1,300 تر 2,000 ډالرو رسیږي. د طالبانو د حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د سلګونه میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان زعفران د نړۍ او سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیا، فرانسې، جرمنی، برتانیا او امریکا ته صادریږي. د راپورونو له مخې د افغانستان زعفران په نړۍ کې له مشهورو زعفرانو بلل کیږي. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د تیر کال په جون میاشت کې اعلان کړی چې د لابراتواري معایناتو وروسته د مزې او خوند له اړخه د هرات زعفرانو په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی.
اوریدونکو په دې ټولګه کې وړاندې درته وایو چې یو شمیر افغان ښځو د ګنډنې یا خیاطۍ کارخونه جوړ کړي او لږونه نور انجونې هم لزان سره بوختې کړي، خو اوس راځو دې ته چې په دې وروستیو کې په دوبۍ ښار کې په یو جوړ شوي غونډه کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. د بحث یوه برخه په نورو سیارو کې د ژوند د امکاناتو د لټولو په اړه و. احمد تکل پرې دا راپور چمتو کړی.
د دوبۍ د فیوچر یا راتلونکي په ناسته کې چې د نومبر په 13 او 19 د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې جوړه شوې وه، لزمکه هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشریت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساينس پوهانو اعلان وکړ چې لزمکه لري د ژوند د نښو په موندنه پسې د انسان څیړنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبرج پوهنتون د نجومي فزیک د څیړنو استاد نیکو ماتو سودان وویل ډېر امکان شته چې څېړونکي به ډېر ژر په نورو سیارو کې ژوند ومومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظام بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څېړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل پوښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي که نه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو که نه چې داسې ژوند چې نه پیژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د وروستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکي لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیایي مراقبتونو د اوسني سیستم بڼه په بشپړ ډول بدله شي. دا غونډه د دوبۍ د راتلونکي د بنسټ د مشر خلفان بلهول په وینا پیل شوه. په دې وینا کې ښاغلی بلهول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریې له مخې هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږي کولو بریالي شي کولی شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر له نویو علمي پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساینس پوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارد اجرایی رئیس مایکل میباخ وویل د کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه په راکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه یې په دې وسیله وپیرل. د دوبۍ د راتلونکي په سګنې ناسته کې د اټومي برېښنا پرتله د لمریزې برېښنا د پراخې کارونې او د ټکنالوژۍ د نورو اړوندو مسایلو په اړه هم بحثونه وشول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خبری مجلې د پای شي بوته رسیدلې یو رسای راپور اخلو. هغه دا چې یو شمیر افغان مېرمنې وایي چې د ګندنې یا خیاطۍ کارخونه جوړ کړي او لزګونه نور انجونې هم له ځان سره بوختې کړي دي.
دلته د ګندنې یا خیاطۍ په دې کارخانه کې خسي کار کوي. دا کارخانه د غزنی ولایت دی. اوسیدونکو مېرمنې لخوا کابل میشتو مېرمنو او انجونو ته جوړه شوې ده. د چېونو غوښتل نومې په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په تېر جمهوري نظام کې په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې دنده لرله، خو د طالبانو پر اتاک سره په کور کې نول سوې ده. د 15 ماشومانو مور ده. خاوند هم په خیاطۍ کې کار کوي خو د کور ډېر لګښتونه دا پرې کوي.
ګنډ افغانیم جوړوم، هر رقم لباس جوړوم، بل دکان ته شاګردان ته درس ورکوم، چرمدوزی او خیاطي از خپل هم خیاطي کوم، خلک دي وته جامې راوړي، مانا د محفلو جامې راوړي، هر قسم کالي ګنډم. اول مې په کور کې خیاطي کوله، بیا وروسته دکان کې باندې کار کوم، سم شاګردان یم، هم درس ورکوم، داری خیاطي سامان د اشیان هم سره خرڅوم. کوچنی ویترین مې د دکان مخې ته ایښی. اول مې سات دومره نه و ښه لکه اوسې ده، ستا دغسې مېرمنې ډېر شته چې درس وغه له خپلو وظیفو چې پاتې شوي دي، بیا بېرته دا د موږ هغه ته مسلک ته
دا زیاتوی چې یاده کارخونه کې ورسره لشلو زیاتې ښځې او نجونې کار کوي، چې په خبره یې ډیری د طالبانو حکومت لخوا له دندو او زده کړو راګرځول شوي دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول شوې نجلۍ چې په دې کارګاه کې کار کوي، د بوختیا ورسره روحي، رواني او اقتصادي اړخه ډیره مرسته کړې ده. دې هم نه غوښتل چې راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زما پانتون کې اوس مستر پاتې و چې بندیز ولګېدم. ما قبلګې برخه کې زده کړې کولې، یو کال کېږي چې خیاطۍ ته مې مخه کړې، ځکه د زده کړو پیل ته مې ډېره تمه شوم خو پیل نه شوې. یوه نجلۍ خو ډېرې اړتیاوې لري، نو باید په خپلو پښو ولاړه وي. په همدې ځینو جامو چې ګنډ وي خپل مصرف راباسو، له ذهني اړخه یې هم ډېره راسره مرسته کړې ده.
دوی وایي که څه هم ډېری وخت د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو له بېلابېلو سپارښتنو څار او ان تلاشیو سره مخ کیږي، خو ټینګار کوي چې خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. یوازې په پلازمینه کابل کې نه، بلکې یو شمېر ولایتونو کې هم ګڼو مېرمنو ګنډنې یا خیاطۍ ته مخه کړې ده. د هرات ولایت اوسیدونکي او د جامو ګنډلو یوه کارخانه مشر وایي چې په تیر جمهوري نظام کې د هرات ولایت بیلابیلو عدلي او قضایي ادارو کې دند درلوده، خو خبره یې وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له دندې لرې سوه، د دغه ولایت په جبریل ولسوالۍ کې د ګنډنې کارخونه جوړه کړه چې 25 نورې له کار او زده کړو راګرځول شوې ښځې او نجونې ورسره کار کوي. دی هم د نوم نخ پرابلو په شرط. ازادي راډیو ته وویل
ما تولیدی دارم به جبرائیل ته 15 نو لباس میدوزم.
زه په جبرائیل کې تولیدی کارخونه لرم چې 15 ډوله جامې پکې ګنډم. 25 ټونه مې کارکوونکې دي. اوس خو ټولې ښځې په خپلو کورونو کې خیاطي شوې دي. دومره چې خیاطانې دي شوې، دومره پیریدونکي نشته. دلته ورځ بلې ته ښځې ځپل کېږي.
هرات هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ورنه د برقې یا چادرې د جبري کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. طالبانو 2021 کال په اگست کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې ښځې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او د دوی سینګارتونونه یې هم ورتړلي دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو هم منع کړي دي. حجاب یې پرې اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې پر سفر بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته یې هم نه پرېږدي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول غندل شوي دي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه یې دا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي مېلمه
سلامونه او درناوی. زه احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادې میلمه په نننۍ خپرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلمه په پیژنګلوی پیلېږي.
تاسو
تاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام لمسیم او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسدآباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزو نه راپه دې خوا په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خپرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړي، او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یوویشت کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې، په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره، د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوي دي، او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او که رښتیا درته ویم، تکل صاحب، ما خو د شعر هڅې مې کړي دي، خو بیا مې دا څو کاله کېږي پرې مې ښودو، ځکه هغه شعر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نشو لیکلی. او دغه کم شعر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلي نه کوله. په شعري برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړي دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، او مقالې مې لیکلي دي. او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه ډیر شو کال نه را پدې خو، نو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کومه دنده را سپارل شوې ده، زما پکې اړتیا وه. په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده، او زیار مې ګاللې، او خپل برخه خپل ونډه مې پکې سر ته رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي، له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل، ادغام څنګه دی، د غنوي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې دي په دغه برخه کې د خپل وستر بریدا پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي. او ما خپل هم خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي، او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي ذکر په همدغه برخه کړی دی، خو علاوه زما د کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې دی په عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دی، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راوروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي. د خپلو دغو تجربو په اړه راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. لنیک مرغه په دې وروستیو وختونو کې چې له بده مرغه یا لنیک مرغه خلک شي کډوال شوي دي، ډېری لوستې خلکو په افغانستان کې، مسلکي خلکو الته دندې اجرا کړې وي. دوی چې دلته راغله، مونږ صرف خپلې تجربې سره شریکې کړې، او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شي دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور، د دې هیواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي. په خپل اولادونو باندې باید ډېر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې دی ډېر ګټور دی، افغانان باید دغې نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړه، او خصوصا دغه فرهنګي ملګري، فرهنګي ډلې چې راغلي وي، د هغوی سره زمونږ د پخوان هم کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې، زمونږ ملګرتیا وه. دلته چې راغله، نو تقریبا مونږ فعالیتونه هم په ګډه شروع کړي وو، او دوام لري. تکل صاحب،
ډېر ښه. په تیرو دوه دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاس و. په دغسې یو حالت کې ستاسو هڅه څه وه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوئ د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل دا ډېره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د کیسې تر دې حده پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بد نوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټوله اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه هم داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لږ ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډېرې وي نو دغم د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه هم ډېره ناوړه ګټه واخیستل شوه. عوامل او دغې ډېر دي خو د دې نه سړی سترګې پټولی نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډېر بد کارونه وکړو. زمونږ تاریخ، زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر یې ورسو، زیان یې ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره، له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ د دغسې یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل؟ لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپله خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل، په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوا نه تکل صاحب تاسو ته به څرګند دی چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو، زمونږ هیواد، زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به، خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه و، لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنیو سره، د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو، د قوانینو د ټینګښت، د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کوو، خپل تجربه وسره شریکو. یعنی ما خاص ته مخ ویل چې دغه جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده، ډیره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډیر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصیږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځانګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته، البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګورئ او لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل صاحب، د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. که زه تاسو ته ویم، د وخت په تیریدو سره موږ مختلفې لارې چارې خپلې کړې دي. مثلا ځوانانو ته هم د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان، د کاروبار، د دې په هکله باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو ته هم مسلکي خلک راوستلي، دغه موضوع ورته تشریح کړي ده، د دې زیانونه په پردي ټولنه کې د دې بد اغېز دا قصې شوي دي. او په زمن کې مونږ دلته هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو وارې مونږ هغوی ته د مونږ ستاین غونډې جوړې کړي دي، هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ستاین لیکونه ورکړي دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کولر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه یې کړي دي او موږ زموږ د ټولنې اصلي موخه همدا ده په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته. تاسو په کال کې یوه یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې. د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مخو تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ستاین غونډو نه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په هره برخه کې لاسته راوړنې لري، دا کنړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسؤلیت بولي چې هغه یې وستی او خپلې ټولنې ته یې معرفي کړو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو. هر کال یو یا دوه غټې غونډې جوړوو او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړوو. د کنړ سیند د مشاعري تر شا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کنړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري. د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې بحث کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي. په دې باندې باید بحثونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پامي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقالې په ویل شوې دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کنړ سیند مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت دی.
تاسو دا وایاست چې په دې ټولنه کې یوازې د کنړ خلک یا د کنړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کنړ په سین باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسؤلیت لنی که برغه ټول دغه دی که نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شوي دي، خو دغه حالې ځلې او منډې را منډې مسؤلیت زموږ د کنړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بیلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې، هلته موږ مرسته رسولې دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 یورو ولېږلې. د افغان لیکوالانو، سندرغاړو، یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمونږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي په زرګونو، په لسګونو زره اویرو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی، دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کنړ کلتوري ټولنه ده، نو حتما دی باید پکې کنړی نه. کنړ کلتوري ټولنه یا کنړ سین، دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغسې استعمالوو. خو زموږ فکر او سوچ د ټول افغانستان دپاره دی، او زموږ اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي چې د دې هغه اثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولی شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا، عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کسې زموږ د ملګرو هدف دی، او په همدغه کار موږ بوخت یو. زموږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی، او زموږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي، صرف په کنړ نه راڅرخیږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کنړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه پیژنګلو وکړه، د کنړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه موږ یار کال جوړوو، په کال کې یو وار جوړوو. داسې مشخصه نېټه نه لري. تاسو ته خو معلومه ده چې په اروپا کې د ځایونو پیدا کول دا له ګران دي، نو چې کله ورته موږ ذهني تیار یو، وخت ورته ولرو، بیا یو مشخصه نېټه ټاکو، په هغې باندې دا غونډه جوړوو. او له نیکه مرغه
فکر کوم چې فصل خو به یې معلوم وي، یعنی په کوم فصل کې
نه فصل ولا داسې خاص معلوم نه دي، ځکه چې کله یې اوړي کې کوو دا اوس دغه دی مني ته راغله. او له نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند دا ادبي مشاعره دا ادبي ناسته غونډه چې دی دا په اروپا کې داسې یو جشنی بڼه یې غوره کړې ده. د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو، دا خو زموږ خپل کور دی،
ګاونډي دی جرمني،
ګاونډي هیوادونه دي جرمني سره نږدې دي. زموږ دغه ټول فرهنګي ملګري چې دی دې ورځې ته منتظر یو پوښتنه کوي ټول کال چې دا به کله کېږي، څنګه به کېږي، ټول ورته راځي، ډېر خوند کوي، ډېر د ډېرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کېږي. او لکه څنګه چې ما په تېرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې، په دې کې د افغانستان مسایل، مهم مسایل، د ورځني مسایل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپېښ دي، په دې باندې بحثونه کېږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي، فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي،
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي، مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي، د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل، لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د په خونیز بهیر باندې بندیز، هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډېر یو څېړنیزه نړیواله مقاله، نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د ښځو ارزښت او په نورې نړۍ کې ښځې چې دی په خپلو ټولنو کې مېرمنې څومره ونډه لري، دغه قصه یې پکې را څېړلې وه او افغانستان یې ورسره پرتله کړې وه. د هغې نه په تېره مشاعره کې زموږ استاسو یو لیکواله خور ده، عارفه بشیر عمرلور، هغې په افغاني او اسلامي ټولنه کې د ښځو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړی او همداراز په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډېر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو څېړنیزه او ډېره هر اړخیزه مقاله لري، یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په ضمن کې زمونږ یو درنه خور پوهنیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې د ښوونیز بندیز باندې یو ډېره په زړه پورې مقاله لري.
ډېره زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته ووایاست دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه یې ټولنیزه برخه باندې راټول دي.
بالکل، خو دغه ټولنیز فعالیتونه چې دی د خپل سیاسي رنګ هم لري، ځکه چې موږ د خپلې ټولنې کمۍ یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زموږ دپاره ارزښتناکي، د افغانانو دپاره ارزښتناکي، دغه قصې موږ پکې راچیړو او حاکمانو سره یې شریکوو. موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا د هغې په ژوند او ژواک باندې یو ډېر ښکلی سیمینار جوړ کړی و چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بېلګې ویم، د دې 1900 کالو کېدی چې ستاسو خپرونه د دې حوصله ونه لري، خو زموږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دي. چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپلې ټولنې د ښېرازۍ د پرمختګ دپاره یې کوو، نو طبعا دا سیاسي رنګ خپلوي او موږ د هېواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر، خپل سوچ، د خپل هېواد د راتلونکي دپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دې نه وروسته به هم څرګندوو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي.
نه نه، هغه څه نه کوي، لکه څنګه چې تاسو ته مې ویل، دی ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور، د خپلې ژبې د ساتنې، پالنې او پرمختیا لپاره دی. او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري، دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ضمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کور مو ودان سرشار صاحب اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري، همدارس په سویډن، په هالند، په ځینې نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی، او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډېر خطي کې ته اشاره وکړه، په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګري ډېر فعال دي، دغه سه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډېر وخت ګډ کار کوو، موږ چې څه کړي دي په شریک هم کړي دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې په یوه برخه کې بوخت کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي، په دوه نویو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امدا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته، همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
دا خو سمه ده، خو په عین حال کې له اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نه وي، د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لویه ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډېره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي، او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کړي، که یو نفر یو یو امسا چیرته وغورځي نو هغې نه همدغه جوړېږي، خو خلک پرې ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي، په یعنې زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه. زه یې ښېږه چې په مجموع کې، په ټوله کې یوه خبره وي، ډېره بخه وي، خو دا هم ډېره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دا هم ډېره ښه خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړې د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو نه څرګند ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغوی په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده، په زمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه کیسې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالی مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنې دا به د یو چا ستاسو فکر وکړي، د دولتي نظامونو کې وزارتونه، مختلف وزارتونه، یو د اقتصادي، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دي طرح کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې، او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه د سالم سیالي د دې خلا نورم به ګټې ډېرې دي.
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی.
او افغانانو ته به پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وځورول او ډېر وروسته پاتې شو. افغانان د بل کړاو د بلې جګړې توان نه لري. زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې. هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي. مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي، دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپلې هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خپرونې د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه
What do you want to do? 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 What do you want to do?